د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنه خبری خبرونه دا نن د ګلرز کال 2013 د اگست میاشتې شلمانی ته دا وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې د سحر پنځ نیمې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د اگست 19 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زما وحش چلی لستړې مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د لوی اختر په موقع په افغانستان کې د دریو میاشتو لپاره اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کړی
د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ خپور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي د ملک کمزوري اقتصاد ښه کولو په خاطر به پراخ اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو د کمولو لپاره کوي
سوګند پرتا کولو یو ورځ ورستو خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت به د ملکی اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو د راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي
د هندستان کیرالا ریاست کې د موسمي بارانونو لامل راغلي سیلابونو په ډیر لوی کچه تباہی خوره کړې ده د وجلی شوو تنانو شمیر درې نیم سو نوړېدلې او د نور اضافي امکان دی قدرمنو اوریدونکو یو شمیر رپورټونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو خو اول ستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا تیر ورځ اعلان شوی د لوی اختر مشروط اوربند هرکلی کړی د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د خارجه چارو سکرتر مایک پومپیو د صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند اعلان هرکلی کړی او زیاته کړی ده دغه اعلان د افغان ولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکاره عمل دی د بیان تر مخه په افغانستان کې د وړوکي اختر په محل شوی اوربند ښکاره کړی افغان ولس په دغه هیواد کې روانه جګړه ختمېدل غواړي موږ تمه لرو یو بل اوربند به دغه هیواد د امنیت ته نور هم نږدې کړي د امریکا ترڅنګ پاکستان هم د افغان صدر لخوا د سولې مشروط اوربند هرکلی کړی د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار پر ورځ خپور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په محل اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي بیان زیاتوي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي د افغانستان ولس د سولې حق لري د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي د ملک کمزور اقتصاد ښه کول په خاطر به پراخ اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو کمولو لپاره کوي پنځه شپېته کلن د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د ملک د یوې سیاسي پارټۍ مشر عمران خان د سوګند پورته کولو یوه ورځ وروسته خپل وینا کې ژمنه وکړه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې به ائتلافي حکومت د ملکی اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي دا وخت پاکستان باندې نږدې 95 بلیونه ډالرې خارجي قرضه ده د هندستان په سویلي ریاست کیرالا کې راغلي سیلابونو له امله د وجلې شوو شمیره درې نیم سونه سیوا شوې ده او د اتوار پر ورځ هم د زرګونو په شمیر کې امدادي کارکوونکو په سیلاب ځپلي سیمو کې د ژوندي بچو کسانو لټون کو د سیلګرۍ لپاره مشهورې دې سیمې کې د ریکارډ موسمي بارانونو له امله په سیندونو او ډیمونو کې د اوبو کچه ډیره سیوا شوه چې له امله یې په لویه کچه سیلابونه راغلل د ټولکونه زیات خلک د سیلابونو له کبله بې کوره شوي دي او اوس په امدادي کمپونو کې ژوند کوي چې له وجې د اوبو نه پیدا کېدونکې ناروغیو د خورېدو ویره سیوا شوې ده امدادي کارکوونکي ویره لري چې د وژلې شوو شمیره د زیاتېدو امکان دی ځکه چې دوی داسې سیمې هم ولیدل چېرته چې روغ کلي د اوبو لاندې راغلي دي او د امریکې د ځمکني علومو سروې ویلي دي د اتوار په ورځ د انډونیشیا په لمبوک جزیرې باندې یوه زوروره زلزله راغلې ده چې په ریکټر سکیل یې تیزوالی 6.9 میګنیچیوډ و د نه یو څو ګنټې وړاندې هم په دې جزیرې باندې د 6.3 تیزوالی زلزله راغلې وه تر اوسه د مرګ جوبلې په اړه کوم رپورټونه نه دی راغلي، خو هنګامي حالاتو کې د مرستو ادارې ویلي چې په جزیره بجلی نشته، ګڼ شمیر کورونه او ودانۍ ړنګې شوي او د زلزلې ړقونه په ګاونډي بالی او سومباوا جزیرو کې هم محسوس کړی شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنه خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده VOA ډیوا. امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د لوی اختر په موقع په افغانستان کې د دریو میاشتو لپاره اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته شیبزاد باندې کوي.
د امریکا د خارجي چارو دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د خارجي چارو سیکرټر مایک پمپیو د صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند اعلان هرکلی کړي او زیاته کړي دا دغه اعلان د افغان ولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکارا عمل دی. د بیان تر مخه په افغانستان کې د وړو کې اختر په محل شوی اوربند ښکارا کړي، افغان ولس په دغه هیواد کې روانه جګړه ختمول غواړي او موږ تمه لرو یو بل اوربند به دغه هیواد امنیت ته نور هم نږدې کړي. بیان زیاتوي امریکا او ملګري هیوادونه د افغان حکومت او افغان ولس لخوا د سولې لپاره دغه هڅو پوره پوره مرسته کوي او په طالبانو غږ کوو چې دوی هم دغه اوربند ته ځواب وایي. بیان زیاتی امریکا او زمونږ ملګری هیوادونه هیله لري چې افغان ولس به دا ځل د لوی اختر خوشحالۍ به د سیرو او خطر په امن کې ولمانځي. په بیان کې ښاغلی پمپیو ویلي امریکا د صدر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې خبرو اترو ملاتړ کوي، موږ دې ته تیار یو چې په دغه خبرو اترو کې هر قسمه مرسته وکړو او دغه ته حالات برابر کړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې هیڅ خنډ نشته. د امریکا ترڅنګ پاکستان هم د افغان صدر لخوا د سولې مشروط اوربند هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ پور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي. بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان ولس د سولې حق لري. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا خپور شوی بیان کې په طالبانو هم غږ شوی چې د لوی اختر په مهال دی اوربند اعلان کړي او تشدد دی پرېږدي چې د افغانستان ولس په پر امنه طریقه د لوی اختر خوشحالۍ ولمانځي. تیره ورځ د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د غازی امان الله خان په ماڼۍ کې د خپلواکۍ یو کم سلمي کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د طالبانو په وړاندې په مشروط ډول د اوربند اعلان کړی و. صدر غنی ویلي چې دغه اوربند به د ګل یا دوشنبه چې د عرفې په ورځ شروع کیږي او تر دریو میاشتو پورې به په دې شرط دوام ولري چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان او عملي کړي. ښاغلی غنی ویلي د دې لپاره چې هیوادوال لوی اختر په امن کې تیر کړي، یو ځل بیا سر له سبا دوشنبه چې د عرفې ورځ ده تر میلاد نبی پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې مبارکو ورځو کې اوربند اعلان او عملي کړي. اوربند اعلانوم او د دې اوربند اعلانول په دې معنی دي چې اوربند دوړخیزوي او همدا راز د دې اوربند دوام د طالبانو په دریځ پورې اړه لري. افغان صدر وایي چې د هیواد وګړو د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړي توګه د دینی علماو د سیاسي مشرانو او همدا راز د سیاسي مشرانو د ګوندونو مدني ټولنو ځوانانو په څلور دېرش ولایتونو کې د سولې د عالي شورا د غړو سره د مشورې وروستو او د نړۍ دینی علماو غوښتنو ته په درناوي چې په هرمینو کې سره راغونډ شوي وو د اسلامي هیوادونو د سازمان او د هرمینو د خادم د سعودي عرب د پادشاه او د افغانستان د علماو سرتاسري شورا او همدا راز د سولې عالي شورا د غوښتنو او وړاندیزونو ته په احترام سره د اوربند په تړاو پریکړه وکړه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي اوربند موږ ته د پرمختګ د نوي فصل شروع کولو یو موقع راکوي. صدر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو غوښتلي چې د رښتینې سولې او امن لپاره د ولس غوښتنه ومني، مذاکراتو ته حاضر شي، ځکه افغان حکومت د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي او د ولس ارادې ته درناوی کوي.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا اوس امریکا دیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه دا چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه پنی غدوام لري. د پاکستان نوې وزیر اعظم عمران خان په خپل سوګن پروتوکول یو دروستو خپل وینا کې ژمنه کړې چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې به ائتلافي حکومت د ملک اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو راکمولو لپاره پوره مکمل او کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي چې د ملک کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره به فراخه اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو د کمولو لپاره کوي. 15 کلن د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د ملک د یو سیاسي پارټي مشر د سوګن پروتوکول یو ورځ وروسته خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت به د ملکي اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو د راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. دا وخت پاکستان باندې نږدې 95 ارب ډالر خارجي قرضه ده. دی وایي چې دا ډیره د شرم خبره ده چې وزیر اعظم په ماڼۍ کې 540 کسان کار کوي. اتیا پکې موټرې دي چې پکې 3 بولیټ پروف دي. د زیاتوي چې دلته هلیکاپټرې او واړه جازونه هم دي. هغه له خان وایي چې د بزانتا 2 او 2 موټرې ساتي. ټولی به بولی ته د خرچ لپاره لیږي او د دغې نه ترلاسه کیدونکي پیسې به د ملک خزانه ته لیږي. دی وایي چې خپل به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم ماڼۍ کې دننه یو وړوکی کور کې ژوند کوي او پاتې کور به د نړیوال معیار برابر د تحقیق لپاره یونیورسټۍ ته ورکوي. عمران خان ویلي چې په اقتصاد او انتظامیه کې دا لوی بدلونونه د ملک حکومتي نظام کې بهتري راوستلو لپاره او د 10 کروڑ خلکو ملک یو اسلامي فلاحي ریاست جوړولو لپاره مقصد دی. چرته چې د انصاف او برابرۍ په اصولو کار کیږي. دی وایي چې د دې نظام سره به غربت وخلي کورنۍ یو ښه تعلیم صحت او نور اسانتیاو ته رسایي ولري. دی وایي چې د متوازن خوراک د کمی سره زموږ بچي مخ دي. په دغه حالت کې د ماشوم را لویدلو سره دماغ هم ودنه کوي. د زیاته کړه چې پاکستان کې 2 کروڑ 80 لک نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د ملک نه بهر پاکستانیانو باندې غږ وکړ چې خپلې پیسې په ملک کې په خوندي اکاونټونو کې په بانکونو کې کیږدي چې دا وخت د پاکستان کمزوري زر مبادله مضبوطه شي. دی وایي چې د ملک د ټیکس خراب او د کرپشن نه ډک نظام له وجې صرف 10 لک خلک په 10 کروڑ کې ټیکس ورکوي. د واشنگتن په منځنی ختیځ د سیړنې مرکز کې کارکوونکی عارف رفیق وایي چې د هاغلی عمران خان وینا د حکومت ډانچې سمولو لپاره سخته وه چې عام ولس ته د خیر ښېګڼې ترقۍ او ورته د انصاف ورکولو لپاره ګامونه په تیزۍ سره واخلي. دی وایي حکومتي خرچې راکمولو سره به ټیکس ورکوونکي زیات شي. لکه یو عام کس به د حکومت کمو خرچو ته ګوري کوم چې د عام ولس په خاطر راکمې کړل شوي دي. خو دی وایي چې د دغسې ګامونو سره ادارتی اصلاحات هم ضروری دي چې پکې د ټیکس راجمع کولو اداره هم ده چې بیا د ټیکس نه ورکوونکو په ضد ګامونه واخلي. هغلی عمران خان د خپل حکومت خارجه پالیسۍ په حق لډیره مختصر خبره وکړه او وی ویل چې د تمام ګوندی ملکونو سره بخې اړیکې ساتي. د ویل چې د پرمختګ او پورته تلو لپاره او امنیت زیات پاکستان لپاره ضروری دی. د نوی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای په 15 نیټه خپل حریف مسلم لیگ ته په انتخابونو کې ماتې ورکړه. د مسلم لیگ نون ګوند مشر میا نواز شریف د خارجي ګټو پټولو په تور د وزیر اعظم نه لری کړی شو. د کرپشن ضد عدالت 13 هغه ته د 10 کالو د بند سزا ورکړه. هغلی عمران خان او د هغه ګوند ډیره وخته احتجاجونه او مقدمې د میا نواز شریف پر ضد کولې چې بل اخر یې د واک نه لری کړ او جیل ته یې ولیږه. تحریک انصاف ګوند د کال 2014 انتخابونو کې کومه ګټه ترلاسه نه کړه خو په خیبر پښتونخوا کې یې ائتلافي حکومت جوړ کړ. د خپل واک 15 موده کې په صوبه کې 2 پولیسو او عامه کچه باندې اصلاحات وکړل چې پکې 15 لک غریبو خلکو ته د صحت په مت کې اسانتیاوې هم ورکړې. هغلی خان ماحولیاتي بدلون په خاطر په صوبه کې د 1 ارب بوټو لګولو کامیابه کمپاین هم وچلاوه. د جولای په 15 نیټه بیا د تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې انتخابونو کې کامیابی ترلاسه کړه.
د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اوردونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه دا وخت واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري او وس وخت شوی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زمغم همکار مختار خلیل.
نن د یورپ او د امریکې په ټولو اخبارونو کې د عمران خان د پاکستان د دویشتم وزیر اعظم جوړېدو په حق له مختلف قسمه تجزیاتي ریپورتونه او مضمونونه خواره شوي دي. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د ریپورت سرخی ده، عمران خان له د وزیر اعظمۍ د عہدې د سوګند ورکولو سره پاکستان کې د یو نوي دور شروع شوی ده. د واشنگتن پوسټ نامتو خبریالې پامیلا کانسټیبل کابل نه د رالیګري خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان د سیاست میدان ته درا کوزیدو نه پس او د وزیر اعظم منصب ته درا رسیدو نه وړاندې په خپل انتخابي مهمونو کې خلکو سره د یو داسي نوي پاکستان د جوړولو ډیر ناویات لوزونه کړی دي چې په هغه کې به د بډو رشوتونو په مکمل توګه نوغې وستې شي، خلکو لپاره روزګارونه ورکول شي او غریبو سره به مکمل انصاف کیږي. دا ټول لوزونه په خپل ځای خدا هم یو حقیقت ته چې عمران خان ته دا وخت د ورس پزیاتی خارجي قرضو او د نورو اقتصادي مسلو بلاګانو خلی وازینی ولی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سوګند پروتوکول په دستور کې د نورو ډیرو میلمنو نه علاوه د خپل کور ودانې بشرا مانی کا چې د سر نواخلې ترخپو پوری بورقه کې پټاوه او د عمران خان د هندستان د کرکټ پخوانی ملګری نوجوت سنگ سیدو هم موجود وو. خاغلی سیدو د عمران د سوګند پروتوکول وروسته د پاکستان د فوستر لخر جنرال باجوا ته ډیر په مینا ورترغاړه وته او مبارکي ورکا. د یوې درنې اخباري غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې ما پاکستان ته د ځان سره د مینې او محبت پیغامونه راوړلی دي. د زیاته کچې عمران خان د زمونږ د ټولو سترګې دي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورت کې نور لیکلي دي چې په ګرد پاکستان کې د انتخابي کامیابۍ باوجود عمران خان په بوټونو کې د ټګو ټورو کېدو خلاف مسلسل احتجاجونو سره مخ دی. د عمران خان مخالفین په خپلو احتجاجونو کې په اس کومي چغې وایي چې د پاکستان فوج د عمران خان د راوستو لپاره په بوټونو کې غټې درغلې کړې دي، خو عمران خان او فوز دا تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې په ووټونو کې د غلا غلطو الزامونو کې د پخوانی وزیر اعظم د میانه وا شریف جیل ته د لیګلو په وجه هم وزن پیدا شوی دی. مبصران وایي چې عمران خان په اقتصادي او مالی مدونو کې د مضبوطو فیصلو سختو حالاتو سره مخ دی، ځکه چې په دې لړ کې کدی د حالاتو مطابق فیصلې کوي نو دا به یقینا چې د په انتخابي مهم کې د یو اسلامي فلاحي مملکت د قائمولو د خپل کړی لوز پر ضد وي. د سرکاري خزانې د لوټکونکو او د ټیکس نه د ځان بچکونکو خلاف د سخت کار روایه په اعلان کولو کو عوام د عمران خان ملګری شوی دي، نو بل طرف ته د ملک طاقتوري او مضبوطی سټی دشمنان شوی هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان فوري مسله د خارجي قرضو او پادایګو کې د راپور ته توازن مسله ده. د چین د درنو قرضو د واپس کولو د نیټې پوره کېدو له سبب د پاکستان روپۍ ډېره راپریوتی ده او د عمران خان نوی حکومت به د مالی او اقتصادي تباهۍ نه د ځان بچ کولو لپاره ډېر زر عالمی مالیاتي پنګې ته د قرض خواست کوي، اگر که عمران خان به په دې سخت دلګیره وي، ځکه چې په قول د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو سینیټر د مصطفی کوکر چې عمران خان دا ټینګه وینا کړي و چې دیبا د خواست د کچکول په لاس کې د نیوو په ځای خودکشي زیاته خوښه کړي. پامیرا کانسټیبل لیکي چې عمران خان ته په ملک کې د بجلی د نشت نه علاوه د اسلامي جنگیالو ګوندونو پاکستان کې د موجودګۍ زړه مسله هم پرته ده، ځکه چې هم د دوی جنگیالو د لاسه پاکستان په نړیواله سطح یوازې شوی دی او هم د دوی د لاسه امریکې د پاکستان فوزي امداد بند کړی دی. عمران خان په دې لړ کې د افغانستان او افغانستان کې د امریکې د پالیسۍ په حق له متضاد بیانونه ورکړي دي. پامیلا کانسټیبل واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې عمران خان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په حیثیت خپل لومبي تقریر کې ویلي دي چې زموږ لومبي کار به د هغو خلکو سخت احتساب کول وي چا چې د ملک دولت لوټلی دی. د دا هم وویل چې یو فوجي ډیکټیټر هم زما روزنه او پالنه نه ده کړې، بلکې زه په خپل کوشش دې ځای ته را رسېدلی یم.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
وایس آف امریکا ډیبا نیم ساته ساره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. قدرمنو اوریدونکو، سو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام پیل شي. اشفاق مومند او وګما چالوان بنند پروګرام قربانی وي. تاسو کولی شئ چې د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې دا پروګرام نیخ پنیغه وګورئ او پکې د فیسبوک تلاره برخه هم واخلئ. وړاندې کوم یو بل رپورټ، د انډونیشیا په لمبوک جزیره باندې د اتوار پر ورځ یو زورور زلزله راغلی چې په ریکټر سکیل تیزوالی 6.9 میګنیټیوډ وو. تر اوسه د مرګ ژوبلې کوم رپورټونه نه دي راغلي. یاد دې وی چې یوازې دوه اونۍ وړاندې هم په دې جزیره باندې راغلی زورور زلزله کې د 2300 سیوا کسان وژل شوي وو. تفصیلي رپورټ پې کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا جیولوجیکل یا ځمکني علومو د سروې تر مخه د انډونیشیا په لمبوک ټاپو کې د اتوار یک شنبه په ورځ زلزله راغله چې لکه بلې مځکه هم بیا تر راغله. د سروې تر مخه دوه وړو کې زلزله دغه ټاپو کې رامنځته شوی چې یو 6.9 درجه او دویم 6.3 درجه و. په سمدستي توګه د دې دواړو زلزلو له وجې د ځاني او مالی زیان راپورونه نه دي راغلي. د اتوار د ورځې زلزلې ځای خلک د سیمې پرېږدو باندې مجبور کړل. که څه هم د زلزلې له وجې د مرګ ژوبله راپورونه لا مخته نه دي راغلي، خو هم په دغه سیمه کې دوه اونۍ وړاندې زلزلې له وجې څخه 300 تنان ژوند لاسه ورکړی وو. د انډونیشیا نینیک راهوی وایس آف امریکا انډونیشیا څنګه ته ویلي چې هغه د اتوار یک شنبه په ورځ د لمبوک یو هوټل کې میشته و چې ورته د هوټل ودانی پرېښتو وویل سو او د زیاتوي چې بیرته هوټل کې ننوتو ته د هوټل انتظامیه منع کړل، ولی چې د زلزلې افټر شاکس یا وړوکی زلزلې چټکې راتلې. د سیمې یو اوسیدونکي سمپاوا وایس آف امریکا ته ویلي چې نننې زلزله شاید 15مه لویه زلزله وه. هغه زیاتوي چې چارواکو د سیمې د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې خوندي ځای ته دی ولاړ سي او دوی وایي چې اوس موږ په یو لوی خلاص میدان کې موجود یو. د اتوار دروازې زلزلې څخه د رنجاني غره نېشنل پارک کې سمکه په یتلي راپورونه راغلي. په دغه ځای کې د جولای 1.3 نیټه باندې زلزلې له وجې څخه 18 تنانو ژوند لاسه ورکړی وو او په سلګونه خلک په دې ځای کې بند پاته وو. د هغه پیښو وروسته تر اوسه لیدا پارک بند دی. د اګست په 15مه نیټه د 6.9 درجې زلزله کې 1413 خلک مړه شوي وو او زلزلې له وجې څخه 3.5 لک خلک خپل کورونه پرېښدو باندې مجبور شوي وو. د انډونیشیا د جغرافیایي جوړښت له وجې زلزلې په کې راځي. د کال 2000 دسمبر میاشت کې 9.1 درجې زلزله په سمراتا ټاپو کې راغلې وه چې له وجې سونامي کې یو شمېر هیوادونو کې 2.3 لک خلک مړه شوي وو.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
او څنګه خو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کې
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د قابو ساتلو د دفتر نائب خارجه وزیر یلیم پابلټ تیر ورځو کې واشنگتن کې د ایټمی وسلو د نخورېدو د لوزنامي یا د کیمیایي وسلو د لوزنامي د ایران او د شام لخوا د خلاف ورزو د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې دغه دواړو ملکونو په دې قسمه خلاف ورزو ټولو ذمہوارو ملکونو لا مسلې پیدا کړې دي. ډاکټر پابلټ دا خبره په ګوته کړه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې د امریکې د قومي سلامتیا جوړ شوی حکمتي عملی کې دا غږ شوی دی چې د غټې تباهۍ کولو د وسلو د خریدو د مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او بلدا چې دا قسمه وسلې په مکمله توګه ختم کړي شي. په دې حکمتي عملی کې د لوی تباهۍ د استعمالونکو خلکو خلاف د اقداماتو کولو غږ هم شوی دی، اغه ریاستي خلک وي او که غیر ریاستي. نائب خارجه وزیر پابلټ خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې د شام د اسد حکومت د بین الاقوامي اصولو خډاګي د خلاف ورزي کړې ده. د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم شریک تحقیقاتي نظام او ملګرو ملتونو په صفاټکو کې ویلي دي چې د شام حکومت د خپل خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال ذمہوار دی. شام د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامې منلو نه هم انکاري دی او د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې حفاظتي شرطونو ته هم غاړه نږدي. صدر اسد د شام په دیر الزور سیمه کې د پلوټونیم تیارولو د یو ریئکټر د خفیه تعمیر کار شروع کړی وو، خو اسرائیل په کال 2008 کې په هوایي حمله کې دغه ځای تباه کړ. شام د ایټمی توانایي د عالمی ادارې لخوا د دغه ریئکټر تحقیقات کوونکو سره د ملګرتیا کولو نه هم برابر انکاري دی. تر سو چې د ایران او د ایران د ایټمی مقصدونو تعلق دی، نو امریکا ایران سره د شوی ایټمی لوزنامې نه په مئی کې رستو شوی ده، ځکه چې په دغه لوزنامه کې زختي سنگینی خامې موجودې دي. نائب خارجه وزیر پابلټو وی چې د لوزنامې په غټو نقصونو کې یو داده چې په دې په ایران دا قدغن نه دی اخوې شوی چې دې به ایټمی مواد چری هم نه پیدا کړي. دین علاوه لوزنامه کې د ایران د ایټمی موادو د تصدیق بندوبست هم د ډېری مودې پورې نشته. او دریما او د ټولو نه د فکرمنده خبره دا ده چې په لوزنامه کې د ایران د میزایلو او د کیمیایي وسلو په پروګرامونو هیڅ بندیز نه دی لګولی شوی. نائب خارجه وزیر د قومي سلامتیا په حکمت عملی کې د صدر ټرمپ د دې سوچ د شاملولو ذکر هم وکړو چې د دنیا د پاره دا وخت د زورنی خبره دا ده چې د یو څو بیلاري حکومتونو د لاسه د ټولو آزادو او مهذبو ملکونو د اصولو خلاف تیا کیږي. د دې قسمه ملکونو جواب دا دی چې هر وخت دی د دوی سارنه کولی شي او دوی چې د بین الاقوامي قانوني لوزنامو یا د خپلو ذمہوارو کومه ډاګي د خلاف ورزي کوي د هغې پوره احوال ساتل پکار دي او بیا د دوی خلاف مناسب اقدامات کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.